د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اختل وبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکې دو سره خپل تمرینونو ته وګرځي څو د لوب لپاره چمتو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون استاسو د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. از فریبا ظاهر د خبرونه ته بیا هم تاسو ته شرغ لسم. هله چې روغ جوړه خوشاله اوسئ دوستانو. نن بیا مشتاسه پریوي ځنګړي موضوع باندې خبرې کوو، تاسو نظرونه راخلم او تاسو کولی شئ چې خپل د خپل سیمو د البته د موضوع اړوند مسائل سره شریکي. د نن ورځې پروګرام مو معاصري بردګۍ یا په پښتو کې ورته مریتوب وایو ځانګړی کړی دی. شاید نن زموږ په ټولنه کې ډیر نوی اوریدل سوی، خو بیلګې ډیرې لرو چې د خبرونه په لړ کې به خبرې ور باندې وکړو. ستاسو څخه به هم واورو چې ستاسو په سیمو کې کومې بیلګې ونی. یوازې افغانستان نه بلکې په ټوله نړۍ کې څه باندې 40 میلیونه کسان د دې معاصرې بردګۍ قربانیان دي، خو دا کار په قانون کې نه دی تعریف سوی. د دې بیلګې څه دي؟ مثلا جبري کارګری کول، د پور په مقابل کې کار کول، جبري ودونه، د انسانانو تښتونه او داسې نور ډیر مثالونه مشتاسې په خپل ټولنه کې وینو چې په همدې معاصرې بردګۍ یا مریتوب باندې اخته دي یا قربانیان دي. نن د دسمبر 2 ده او دا ورځ د کار نړیوال سازمان له لوري د همدې بردګۍ او یا مریتوب د لغوه کولو نړیواله ورځ نومول شوې ده. البته دا یادونه هم باید وکړم چې په ټوله نړۍ کې اوس دا نړیواله یا معاصره بردګۍ لغوه شوې ده، اصلا ورته اجازه نسته، منع دی. په افغانستان کې هم د امان الله خان د دورې راهیسې دا مسله منع شوې ده، خو لا هم موږ په بېلابېلو ډولونو باندې د دې بیلګې وینو چې خلک ورباندې اخته دي او قربانیانې دي. په دې باره کې ستاسو څخه هم اورو چې په دې خپرونه کې به راته ووایاست چې تاسو په خپلو سیمو کې د دې ډول بردګۍ یا مریتوب کوم ډولونه وینئ. او دغه راز د خپرونې یو میلمه هم لرو، ښاغلی ایمال صافی د رواني ناروغیو ترینر متخصص دی چې دوی به هم زموږ ځینې پوښتنې راته ځواب کړي. صافی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته خپرونې ته شرح خلاص وایم او غواړم په دې اړه یو څه تاسو څخه واورو. په لومړي سر کې چې که تاسو د بردګۍ د تعریفونو په اړه راته وایئ چې د دې تعریف اصلا څه دی، چې یو څه زموږ اورېدونکو ته وضاحت حاصل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول سلامونه وړاندې کوم او درته اوریدونکو ته د بردګۍ یا غلامۍ په ارتباط باندې په مختلفو ادوارو او د تاریخي دورو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تعریفونه د موضوع ته وضع شوي دي. خو په کلي توګه یا ټولیز توګه باید داسې ووایو، د یو چا د فزیکي او رواني توانمنتیا څخه په خپله نفع سو استفاده کول او د هغې استعمالول او د هغې د رواني او فزیکي فوایدو یا ګټو نه ډېر په سود وړل، او په خپل هغه شخص چې قرباني شوی دی هغې د خپل دغه فزیکي کار او یا رواني کار او یا ذهني کار د لاسته راوړنو په ارتباط هغې مثلا یو څه کم ورته رسیږي، او هغه څوک چې د دې نه سو استفاده کوي یعنی استثمار کوي نو هغه یو څه زیاتې ګټې لاسته راوړي. یعنی د یو شخص د مادي، معنوي، فکري او فزیکي ګټو نه په خپله نفعه استفاده کول په جبري توګه او یا د نیرنګ او فریب او چل د لارې نه لاسته راوړل، او بیا په خپله هغه څوک چې د دې قرباني شوی هغه د دې نه کوم خاص سود په هغه اندازه چې د خپل دغه فزیکی فعالیتونو او رواني فعالیتونو قرباني کوي په هغه اندازه ته مزد نه رسیږي. یعنی د لاسته راوړنو نه نور څوک خپل نفع باندې استفاده کوي. نو دغه چې موږ وایو چې دا یو غلام یا برده دی، لکه د ده ټول شیونه، د ده مالي ازادي، د ده فکري ازادي، د ده اقتصادي ازادي، دا ټول د یو بل چا پورې تړلي وي، او دغه خوانه په د باندې تحمل شوی وي بازی کارونه او د فوایدو نه هغه لاس ته راوړنې درلودلې وي. یعنې کې ټولیز او جامع تعریف ولرو نو زما په نظر د مختلفو تعریفونو نه کرا واخلو دغه به یو کلي تعریف وي.
ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ایمال صفای، که تاسو لطف وکړئ د ټلیفون پر کرښه سره پات سي موږ به بیا هم تاسو ته راسو نورې پوښتنې لرو چې مطرح یې کوو او اوریدونکو ته معلومات ورکو. له اوریدونکو څخه به هم واورو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل نظر وست چې تاسو په خپل سیمه کې د دغه معاصرې بردګۍ یا مرییتوب کوم بیلګې وینئ، کوم ډولونه یې تاسو وینئ په خپل سیمه کې؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه نظر نه فریباجان تاسو ته او ټول دوستان ته د هرات خپلواکي ما اړیکه منه وکړه.
خپلواک صاحب ستړي مسې خبرونه مې باندې وکړه خپل نظرات وایس.
نظر فریباجان په وخت سره په افغانستان کې له نیکه مزه مریتوب نه سره ما نیمه مریتوب یا نیمه غلامي سره هغه څنګه نیمه غلامي ده بعد خلک افغانستان
بله بله خپلواک صاحب بخښنه سره ستاسو د ټلیفون اړیکه لږ سمه نه ده، موږ ته ستاسو اواز قطع وصل راځي، خو تر یو حد مو ستاسو د خبرو نه یو څه واخیستل چې تاسو په افغانستان کې معاصر بردګي نسته، نیمه بردګي یا نیمه مریتوب سته. بلګې مو یاد کړئ، مننه د ستاسو نظر دی. له یو بل اوریدونکو څخه به هم واورو چې دوی څه نظر لري په دې اړه. بله مهرباني وکړئ خپل نوم وښایسته او د موضوع په اړه خپل نظرات څرګند کړئ.
بله
مهرباني وکي خپل نوم وایست. بله مشتاسي جغه ورو مهرباني وکي.
کریم الله يم د پامان.
مهرباني وکي کریم الله ورو. بله د دې ورو اړیکه سمانه ده، یو بل اوریدونکو برا واخلو. بله مهرباني وکي ازادي راډیو ده د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د معاصرې بردګۍ یا مرییتوب په اړه. تاسو چې تاسو په افغانستان کې کومې بیلګې یادولای سي چې یو څه واضح شي نور اوریدونکو ته؟
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکي خپل نوم وایست او د موضوع په اړه لطفا.
ډیر خاف پروانم ده بس چلله چې زمانو قاری محمد رفیق کلم دوست دی احمد صاحب بابا مين نه متا سره اړیکې نیولې ده. خو ر ارز دنیا کې بردګي و سمشته کو بڼه بدل شوې ده. یو ډیر زین کې د ملک مشته نو زین کې مشته خو یو مملکت چې غاده عربي مملکت خاص کر سعودي عربستان کې و سم بردګي ده خو شکل بدل ده. فکان ده نور مملکتونه ایسي مملکتونه خلق التیاس اغلر کفیل بس یغی کفیل په ویزلری بند مطلب دا د چانه کفیل په لاس کې نو کفیل تب پیسې واکې او کفیل په خوخه وګرځي د کفیل په خوخه کار کوي چې کفیل در سره خوخه نو پیسې در کې شړي دي دا ډیر سوي دغه بردګي خو هم بده نه روانه ده نور دنیا ته بیٹل سي مماري په خو سم استعمال مارای د خو بردګي څه خو شکل بدل شوی
بله ډیره مننه کوم ستاسو نه. بیا هم له بده مرغه د ټلیفون کیفیت لږ سم نه دی، اما یو څه چې زه غواړم واضح کړم مخکې تر دې چې نور اوریدونکي هم راوخلم. موږ به وروسته له ډاکټر صاحب صافی څخه هم په دې اړه نور وضاحت وغواړو، خو یو څه بیلګې زه درته وایم. مثلا په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې چې کومې بیلګې موږ وینو، انجونې په جبري ډول ودیږي. یو کس دی یا پلار یا ورور د یو چانه پوروړی دی، بیا دغه په مقابل کې خپل لور یا خور یو بل چاته ورکوي. هغه خور یا لور د خپل میړه په کورنۍ کې په یو ډول د بردګۍ په توګه استفاده ځنی کېږي او یا ورته کتل کېږي، یا هغه په یو ډول سر نسی راپورته کولی، بڼه یې بدله ده. ظاهرا دغې نوم دا دی چې یو انجلۍ د واده سوې ده، مګر جبران واده سوې ده. هغه د برده په شکل دغې نه استفاده کېږي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې بیلګې شته. او یا هم یو نفر دی پور اخلي، د یو چانه ځانته کوټه جوړوي یا بل هر ضرورت ته یې رفع کوي، دغه په مقابل کې دی بیرته پیسې نه لري چې خپل پور ادا کړي. بیا دی هماغه کس ته چې د پیسې ترې اخیستې دي کار کوي، دومره کار کوي چې د بیرته پیسې نه اخلي چې دغه پور ادا کړي. او دا کله کله دغه پورونه دومره ډیری چې دی حتی په خپل ژوند کې نسی ادا کولی. د اولادونه حتی چې پیدا کیږي هغوی چې غټانیږي د خپل پلار د پور د ادا کولو لپاره مجبور دی چې په وړیا ډول کار وکړي. کار کوي مګر پیسې په مقابل کې نه اخلي ځکه خپل پور باید ادا کړي. موږ تاسې په افغانستان کې شاید ځینې کسان لیدلي چې د خښتو په بټیو کې کار کوي، بسته کورنۍ دي هلته کار کوي، یا د نورو خلکو د غیر د خښتو بټینه نور سختمانی کارونه کوي، په کور کې دننه کار ورته کوي. هرڅه کې دا زموږ هغه بیلګې دي. یا جنسي بردګۍ دي، مثلا له یو ځای څخه انجونې تښتول کېږي بل ځای ته، بیا هلته د هغوی نه ناوړه استفاده کېږي پرته له دې چې د انجلۍ ته پیسې ورکړل سي. هغه په وړیا ډول دغه مالک ته یو چا چې دا ترلاسه کړی ده هغه ته یو ډول کار کوي او له دې نه ناوړه استفاده کوي، کار ترې اخلي. دغه ځینې بیلګې دي. موږ نورې بیلګې هم لرو، غواړو ستاسو نه هم په دې اړه واورو. که تاسو هم یو دوه درې بیلګې راته ووایاست چې په خپلو سیمو کې څه دغسې بیلګې اورېدلې لیدلی مو دی، او یا مو اوریدلی دی چې کولی سي له دې خبرونې له لارې له نور اوریدونکو سره شریکي. یو اوریدونکو کړی سره د ټلیفون پر کښه دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ او مستقیم موضوع ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په دا نیسر احمد خبرې کوم له کابل نه. دما په نظر خو وسم کړو چې ستا دغه غلامي ونیما غلامی د زکاسته چې یو سړی په کلی کې ملکی هغه نور ملک صاحب ته څور توایي د سلوای چې دا روا وای کنا روا وای خو دې خبر منی هغه کنا روا خبر ایني هغه خور او غریب دی ملک خبر منی او دغه شکل باندې دغه شکل د بسرور په دغه قسم باندې وسم دغه غلامی ست په افغانستان کې او دغه د خد جنوکی چې په وړو سین کې ورکول کېږي دغه یو تجربه تاسو ته دا وړې جنوکی واده سوي دا د خي زړیږي نو او دغه د اغلس کلنې شل کلنې چې واده شي هغه لکه کدو به سروره یو 140 کلو چې زړیږي. دا د ما خپل تجربه ده. ما په دا وطن کې دا پښتنه کړې ده چې کومه دا وړکی واده سوي هغه درد یې خي زړیږي. دا د ما نظر به سروره هغه ما دا
تربیه کړه ده نورم په مخه ښه کور مودن. زه هم غواړم چې همداسې بیلګې ستاسو نه واورم چې نور اوریدونکو ته واضح سي چې زموږ په ټولنه کې کمې کمې ناخوالې شته او یو مفکوره ورکړل سي چې دوی کم څه ته بردګي ویلی سو او څنګه کېدای سي چې دا له منځه یوسو. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به زموږ میلمه ته ورسو. بخښنه غواړم چې ډېر وخت د ټلیفون پر کرښه پاتې سوی. بلې، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست او د موضوع په اړه نظر مو څه دی.
مننه. سلام نو ته محترم ډاکټر صاحب، ته موږ له کومه په زلادي وردګې ما دی وردګ باندې چا کول څو نه پلي کا وسه شو
ورته څه مېره مری وکي.
نو واقعاً مشکلات زه ستړي دي، خصوصا په غوړ او پلاتو سیمو کې مشکلات ستړي دي. زه خپل د سترګو لیدل یو غوړ درته هم بنوخ په سیمه کې یو کاس په بل کاس باندې قرض وبې په دوه خط کې ورته خپل لور ورکړل. خو دغه لور ژوند دې یو له توګه اندازې پورې خراب شو. په دغه کور کې دغه لور ته ویل میل کېدل چې تدمر راي له درد څخه مختای په داره کم کارت کې دغه پلو راکړل. یعنی هغه ژوند دې دغه ژوند دې تاسو شو شغه انجل کې په دوه باندې راځو شو شغه خپل ځان مو واښني نو چې دغه ژوند چې ډېر په تکلیف شي دغه خوري چې دغه ژوند کومه دغه وی مارګ مو ته بهتره د جوړو میده. نو زه تاسو یم چې هر هغه څوک چې سوې استفاده کو د یو چا د انسانیت مې او د یو چا د خونه په څلور کټه غزه موضوع چکی نو دمو په نظر زه دا ښه کار نه بولم او دا غږ دی که یو څوک د ده سره مزدوري کوي، یو څوک دی په اصطلاح انسان ټول یو انسان وي، یعنې داسې په درنه سترګه به ورته وکتل شي چې هغه کس زیاتره خلک دي چې ورسره مزدور شي به ور وکړه د انسان په سترګه سیزري ته نه وي. نو پوه کسانو د مو دغه غږ دی چې به د انسان ته د انسان په سترګه وکتل شي، خیر چې په نلا زره د ته مزدور دی، هم همداسې انسان دی خو نن ورځ د غریبي مشکل پرغلی دی، ځکه دغه بدبختي پرغلی که چېرته سړی تونو وای بیا د تا سره یوه ورځ هم نه په مزدوره کې نورو کسانو نه هم دغه خواهش دی چې د خپلو کارګرانو سه او د خپلو مزدورانو سه باید داسې یو حرکات وکړو چې هغه ژوند وکولی شي. او د مهم دفتر سره مې پوښتنه او سوال دغه ده، هغه شتمن خلک چې هغه په کور کې په اصطلاح دغه کارګري لري یا د مسلمانو لري د هغو سه بعد سلوک د هغو دپاره د څه پیغام بیه دا مې سوال او مننه.
ډېره زیاته مننه کوم وردک صاحب مکور مودان وربسو ډاکټر صاحب صافي ته صافي صاحب اول خو بخښنه غواړم چې په لکه ډېر منتظر سوی تاسې هم د اورېدونکو خبرې واورېدلې. غواړم ستاسو څخه یې واورو چې ستاسې په نظر د بردګۍ نوې بڼې څه دي زموږ په ټولنه کې یا په نور لویدیځ کې، هم طبعا ستا په ټوله نړۍ کې ستا که څه هم نوم یې بدل دی، مګر ستاسو څخه غواړو چې د نویو بڼو په اړه واورو.
بله، بردګۍ خو انواع مختلف شکلونو باندې اوس په نړۍ کې او هم زموږ په هیواد کې متاسفانه که د خپل هیواد په سطحه باندې فکر وکړو، زموږ په هیواد کې ډېر زیات ماشومان یتیمانان دي، ډېر کورنۍ بې سرپرسته دي، دا ماشومان شاقه کارونو ته لیږل کېږي د کورنیو د خواو نه، او هغلته د کار فرما یا هغه څوک چې هغلته صاحب د کار دی ماشومانو ته ډېر لږ مزد ورکول کېږي، او د هغې باندې ډېر زیات ساقه او فزیکي کارونه سرته رسول کېږي چې دا یو غیر مستقیم شکل د بردګۍ دی. د ماشومانو شاقه کارونه هغوی په روان دي په موجوده حالاتو کې، او بیا په راتلونکو کې ډېرې بدې اغېزې شي، دوی مساعد کېږي موجوده حالاتو کې، دوی د فزیکي تاوتریخوالی سره او همدارنګه د رواني تاوتریخوالی سره مواجه کېږي چې دا بل زموږ په هېواد کې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه د وړو نجونو ودونه دي د ډېرو پیسو په مقابل کې، هغه یو ویلي وایي ما دې تحقیق او څېړنه کړې ده چې دا بیا زر نه زړېږي، خو برعکس دا موضوع په واړه سن کې ودونه د جسمي او رواني د لحاظه ډېر زیات تصید پذیر وي، دغه ماشومان بدو کې ورکول کېږي او زیات پیسو په مقابل کې ورکول کېږي. د هېواد په سطحه باندې دا مسایل او ستونزې دي، او یا دلته مثلا په پټو کې کار کول خلکو سره او هغې کم مزد ورکول، دا هم یو نوع د بردګۍ ده چې په غیر مستقیم او رسمي شکل باندې نه ده. د ماشومانو قاچاق کول دي چې دا بیرون ملکونو، همدارنګه د اروپا او نورې نړیوالې سطحه باندې هم بردګۍ همدا اوس موجود ده. په تقریبا په نړۍ کې تر 50 میلیونو پورې شاوخوا انسانان د وروستیو تحقیقاتو په اساس د بردګۍ او نیمه بردګۍ حالتونه لري. لکه په غربي نړۍ ته که توجه وکړو، جنسي بردګۍ په کې ډېره زیاته ده، د میډیا د لارې نه او یا د نورو ارتباطاتو د لارې نه تنکي ځوانان غلطو لارو ته تشویقېږي، او هغوی ته سره او سپین ښودل کېږي، او بیا وروسته وړل کېږي د یو جنسي بردې په توګه باندې، د هغې نه هغې تجارت او هغه سیستم یې روانکړی دی، او هغلته د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي، او یا بعضې مسایل او هغې هغه ډېره ګټه هغه کمپنیانو ته رسېږي. حال دا چې په هماغه غربي نړۍ کې چې دی مدعیداره د نړیوالو حقوقو دي، متاسفانه هغلته دوی ځان ته رسمي بڼې غوره کړي دي، او هغه کسان چې دغلته د جنسي بردګانو په شکل استخدام کېږي، د هغې نه سو استفاده کېږي، بیا که کومه یو خپل آواز جګوي، بیا دوی د ځان وژنې یا خودکشۍ په تور او یا د مخدره موادو نه د زیات استفادې په تور، یا دوی چې دی خودکشي وکړه یا ځان وژنه وکړه، او هغلته هغه حاکم هم همداسې چې په خوله پاتې وي. نو که سړی مطالعه او تحقیق او څېړنه وکړي په نړیواله سطحه باندې، دا مسایل ډېر زیات موجود دي، خو په هر هېواد کې خپلې بڼې بدلې لري. لکه څنګه چې ورور وویل د خلیج په هېوادونو کې کفیل او دغه شیخانو په نامو باندې بعضې مسایل دي، دا کسان چې مزدورۍ دپاره دي او د هغې ډېره ګټه هغه کفیل ته چې صرف دغه مملکت تابعیت لري، دغه خپل تابعیت په اساس باندې ځان فوق ګڼي، او بالاخره د ده نه د ده مالي او فزیکي قوه د انحصار او د استثمار لاندې راولي، او د هغې نه استفاده کوي. نو مختلف بانے ہم ملی کچا باندھے او ہم نړیوال کچا باندھے موجود دي.
بله ډاکټر صاحب، کړه سودیته چې الکسیتا سوالی چې په افغانستان کې دننه او بهر یا په هر ملک د دې د تر په جمعونو ورکمه یو ناورین ورته یم دغه مسالې ته بلا بل معیارونه دي یا اندازه او کچې کم او زیاته ده؟ مثلا په تحقیقات شي په غوډونه کې چې سیاسي ثبات یا کم دی یا اقتصادي مشکلات لري، نو هغه تر ډیره دغه مسایل کې ډیر زیات اخته دي. په دې معاصر بردګي یا دغه هواد وګړي ډیر لدی ناحیه خزیانمند یا غیزمند غوړو چې تاسو خبرو چې په افغانستان کې دغه معیار څه دی، څومره پراخ دی، څومره ډیر دی، څومره د اندېښنې وړ دی او سببونه یې څه دي؟
بلې، ما خو مخکې یادونه وکړه زمونږ دغه دوه درې مسایل ډېر زیات مطرح بحث دي. زما د معلوماتو په اساس باندې چې زه د رواني ناروغیو متخصص یم او دلته کار کوم، نو بعضې زمونږ هغه د حسي او تاریخچې د اخیستنې په اساس باندې یو د ماشومانو سلسلهوري موضوع دلته ډېره زیاته مطرح ده. ځکه دلته ما مخکې یادونه وکړه چې په هېواد کې جنګ ده، جګړه ده، بیکاري ده، په ډېرو کورونو کې یتیمانان دي، ماشومان دي، یا د کورنۍ ته رزق راوړي، او مثلا لکه ساده یې ووایم د کاروبار خلک هماغه کوچني ماشومان دي، او هغې ځینې مثلا د بعض کسانو سره په کارخانو کې او یا مثلا په مستریخانه کې او یا مثلا په دوکانونو کې او یا په بعض ځایونو کې سره کار کوي، او هغه کارونه دوی د توانمندي نه ډېر لوړ وي، شاقه کارونه پرې سرته رسوي. په چې کله مازدیګر دغه ماشوم کور ته ځي، نو صرف یو څلوېښت یا پنځوس روپۍ په لاس کې ورکوي، او کار د یو لوی سړي د هغې نه اخلي. هغه ګټه چې رسېږي هغه به مغه کس ته رسېږي. دا د ماشومانو یو نوه چایلډ سلیوري په نوم باندې یادېږي. ماشومان د بدګۍ دا یعنې په دې شکل باندې ده. همدارنګه د وړو نجونو ودونه، دا مسایل ډېر زیات مطرح دي. مخکې ورور د قرضدارۍ او دا خو دومره ډېر زیات او کېدای شي په لوړو پرتو چا قرضدارې شي، کېدای شي ور ولېږي چې دا به مزدوري او چې دا دغه پوره شو نو دی راځي. یا یاد نجونو په ور توګه باندې کور د کاریګر نه او زمونو کې ته یو قسم هزار ګور مځکه هغې ډېره زیاتې په افغانستان کې بدبخت افغانستان او مسلم پہن کی غربی نڑی تا یو نظر وشی ماباز مقالات ولستل مطالعه نکل چاغل تا بیا په بل شکل باندې نیزه شکل باندې یو براین واش دی د نوی ځوانانو او هغه حسي لکه هغه تا جنسی بردګی ته ډیر حسي. نو دغه مسائل د نړۍ په کچه په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې او مختلفو عواملو له کبله موجود دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ بیا هم تاسې ته راځو او په ټولنه کې به د دې مسلې پر اغیز باندې وغږیږو، مخصوصا د بچیانو پر ذهني ودې او پر دې مسایلو باندې به بیا وروسته خبرې کوو. یو اورېدونکی پر کشه لرو، له دوی څخه به واورو چې دوی په خپله سیمه کې یا په افغاني ټولنه کې کومې بیلګو سره مخامخ شوی دی کېدای سي چې زموږ سره شریک کړي. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او له کومه ځایه ماړې کنیولې د موضوع په اړه څه نظر لرئ، څه بیلګې لرئ؟
السلام علیکم محترم خور، تاسو ته او محترم میلمه ته سلامونه نیکی هیلې. اغا امیر د جلال آباد د 212 نه تاسو سره تماس کیم. زه د غلامۍ یا بردګۍ یو لنډ غونډې تاریخ ما ځان سره دغه کړی ده. د زور ځواک په او مادي امکاناتونه سو استفاده کول عبارت د مریتوب یا غلامۍ څخه دي. زمونږ په منطقه کې تقریبا د نن نه 50 یا 60 کاله مخکې دغه رواج و. دلته د پخواني مشرانو ته کیسه کوي، یو تعداد خلک وو چې د هغوی به ډېرې زیاتې ځمکې وې، سلجوري به تیاجري به ځمکې به وې. نو هغوی به دا خلک یو چا ته د ځمکه ورکړې وه، دیقانۍ باندې بیا زنانه به ورکړي، کور کې بیا کار ورته کاوه، او د سړي به ورته مال ته واخوې. سو یو شی بل شی څه غوښتنې به چې هغوی ته ولي هغه به منل. د نه منلو په صورت کې به دوی دا ځمکه ترېنه اخیستله، یعنی دغه امکانات دا مالي امکانات دې پته کول. نو دغه یو نوه پخوا زمونږ په ځای کې وه، یعنې دا عالمي او ښکاره وه. خو اوس زمونږ په دې منطقه کې افغانستان کې تقریبا کدایم په بل شکل باندې دي، یعنی دا مسیدي
یو چاته مثلا یو د چاته خوخه باندې کار نه کوي غریب سړی ده هغه باندې هغه مادي امکانات قطع کوي خپل لور سره قطع کوي دام یو نه وه غلامي یا بردګي ده. خو دلته اوس په افغانستان کې تقریبا دغه مملکتونه تقریبا د غلامۍ یا بردګۍ په حالت کې اوس قرار لري. یو مثال به تاسو ته ووایم چې اوس مثلا غربیان یا امریکایان غواړي چې په افغانستان باندې فشار راوړي چې دلته مثلا اسلامي قانون نافذ نه کړي، لکه یو غلطه سزا ورنه کړي، مثلا یو زناکار باید رجم نیسي یا قصاص نیسي، که چېرته یې وکړي مالي امکانات در باندې قطع کوم، دام یو نوه بردګي ده یا غلامي ده. که چېرته بسته اوس په پخوا به یو فرد اوس مملکتونه یا رئیس جمهور یا وزیران یا کابینه دغه ټول اوس پرېش کړل باندې دغه غلامۍ، لکه تاسې افریقا کې وګورئ چې غربیان دغسې ډېرو مملکتونو ته مملکتونه غوښتنې لري، هغوی باندې د خپل مالي امکانات قطع کوي. نو اوس هم په نړۍ کې دا شی ډېر زیات رایج ده. نو الله دې افغانستان باندې ورحمېږي چې بسته مملکتونه
اغه میرور زه غواړم تاسو نه یو بل پرستانه وکم چې تاسو خو یو تعریف وړاندې کوي او بیلګه مو ویل د خپل سیمې لیدلې د سترګو لیدلې حال مو راته وایي، څه فکر کوي؟ غواړم تاسو خبروم د دې ستونزې څخه د وتلو لپاره څه کول پکار دي خلکو ته او حکومتونو ته په خصوصا په افغانستان کې؟
دا نو حکومتونو ته فقط دغه شی پکار ده چې مملکت یعنی رعیت ته یا ولس ته، د ولس مملکت باندې یا په دغه باندې په حکومت باندې دا حق ده چې دوی ورته د کار امکانات برابر کړي، ځکه چې دا غربت کله د منځه ځي نو دغه بردګي یا غلامي د منځه ځي. کله چې غربت په یو ټولنه کې حاکم کېږي نو دلته یو څوک مجبوره ده چې هم غلا وکړي هم د بل چا غلامي وکړي. دا د دولت یا د حکومت مسؤلیت ده چې دغه کولی شي حکومت ته د پای ټکی کېږي، نو دا د حکومت کار ده، بل دا کولی شي دا کار وکړي.
بله ډیره مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون پر کرښه لرو، د دې نظر برا واخلو. بله مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوچیم له کندهار خبرې کوم.
کوچی صاحب شاو غلی خبرونه ست.
زه خو دا ونه دې موضوع په کله باندې په افغانستان کې ګوره څلور څلوېخ بچی د کفارو راغلي دي، موږ د سر سړی د افغانستان اول سړی بیا تر اخیری د پاتر سړی پورې دا ټول دې د څلور څلوېخ بچی سره هغه دغه غلامي کوي.
بله کوچې سه د دې اړیکه پریسول. یو بل اوریدونکی لرو د ټلیفون پر کرښه. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایست او د موضوع په اړه راته ووایست چې تاسو کوم بیلګې وینئ د معاصرې بردګۍ یا مریتوب.
زه تمنه خلاصو سه په بجانې هلمنه مې شایسته بشایسته او سات مشي زبل نه تیر پانه مده هلمنه ولایت امریکا نیولې.
مهرباني وکړئ ورور.
بله و دا بدګي غلامي دا خوسته دا خو دې شي زیاته د کوزمو ته سم کېنی، البته نن یې بدل سوی دی نو په بل نامه باندې اجیشه چې دې د راسو هلمنه ته ډیر داس کسان ست چې په چابانې پور باندې وي او شزه چا باندې متاوکی څوک قاتل کله هغه په بدل کې شته ورکول کېږي، یا هم پوره پر باندې نو هغه په بدل کې چې پیسې ونه لري نو هغه په بدل کې شته ورکول کېږي. نو دغه تاسو نه مالیه سره بدل شوی.
بله زه تاسو نه یو پوښتنه لرم چې هلمند که څه هم په ټول افغانستان کې له بده مرغه د کوکنارو کار سته، نشه یي مواد سته په هلمند کې، یو څه دغه اندازه یې ډېره ده، شاید تاسو به ډېر کسانو سره مخامخ شوي یاست چې په نشو روږ دي هلته. داسې بیلګې هم موږ یادولی سو چې خلک له دغه نشه یي کسانو څخه د پوډر واده ورسره کوي چې زه تاته پوډر درکوم په مقابل کې ناوړه استفاده ترې کوي، مثلا حتی کولی سو ووایو چې جنایي یا جرمي کارونو ته هڅوي او اړباسي، او هغه نشه یي کس د پوډرو ترلاسه کولو په خاطر باندې هر کار ته حاضر دی او آماده دی کوي. تاسو په خپلو سیمو کې داسې بیلګې لیدلې دي؟
بلې و داسې بېلګې خو ډېرې زیاتې شته. موږ داسې په کلي کښې اوسېږو نو داسې کسان شته، زموږ په کلي کښې ډېر داسې کسان شته چې نشه یي توکي کاروي، مثال یا تریاک کوي یا چرس کوي، نو د هغه په بدل کښې یو بل څوک ورته وایي، یا مثال چا سره دښمني ولري یا مدا ولري، نو دغه کس ته وایي زه تا ته دومره پیسې درکوم، یا مثال دومره چرس درکوم، یا تریاک درکوم، یا رین، یا مثال داسې بل نور نشي شان نو اداره کومه تلنکی پس وژن نو داش کسان به کی دیر تا او داش کسان که په کلی کې که په شار کې خوستا دیر په نشي تو کې روزی کسان ستنه دا چې کارول کیږي به زیات
بله مننه کوم لمن څخه زموږ اوریدونکو بیرته به ډاکټر صاحب تراسو ډاکټر صاحب صفای غواړم ستاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ماشومانو ته اشاره وکړه چې دوی تر ډیره د دې مشکل څخه اغیزمن دي او صدمه یې لیدلې د قربانیان دي د معاصر غلامۍ یا مریتوب غواړم په دې باندې پوښتم چې همدا مسله څومره پرې ټولنې باندې اغیز لرلی سي ناوړه څومره صدمه ورته رسولی سي چې کله د یو ټولنې د ماشومانو ډېره فیصدي په دغسې یو غلامۍ کې اخته دي په داسې یو سایکل کې اخته دي.
بله متاسفانه ما مخکې یادونه وکړه زموږ په هېواد کې تنکي ماشومان او ځوانوي ځوانان چې هغه دې توانمندیانې د فزیکي د لحاظه نه لري چې هغه شاقه کارونه سر ته ورسوي خو هغه د بعضې ملحوظاتو په اساس مجبوره وي چې خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي او هغه د دغسې خلکو استثمارګرو خلکو په لاس کې لویږي چې د هغې نه بیا سو استفاده کوي نو د هغې پر رواني ذهني او فزیکي رشد باندې بد اغېزه کوي په مختلفو رواني ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس په دې ماشومانو کې ډېر زیات دی کله چې دا د فقر حالت کې او د دغسې ظلم او تشدد په حالت کې خپلې کورنۍ ته راستنېږي طبعا کورنۍ کې د هغې مور او یا د کورنۍ نور مشران غړي چې زیاتره مواردو کې مور ډېره زیاته اسید پذیره ده ځکه زیاتره ماشومانو خپل پلرونه د لاسه ورکړي دي د جنګ د مختلفو عواملو له کبله دغه 45 کلنه غمیزه چې په دې هېواد کې روانه ده د دې په وجه باندې نو دا چې کله کور ته راستنېږي د په ډېر خوار و زار حالت کې پریشانه حالت کې د فزیکي ستړیا او دواهي ستړیا سره د یو ځای کور ته چکل راځي د مور په روان باندې بد اغېزه کوي همدارنګه د کورنۍ د غړو په روان باندې بد اغېزه کوي او دوی ته هغه مست نه رسېږي چې مثلا دوی بیا هم د فزیکي لحاظه یو څه تقویه شي څه خواړه واخلي ډېر کم مزد ورته ورکول کېږي او هغه کورنۍ ته راوړل کېږي دا هغه ناوړه داغ دی چې زموږ د هېواد په سیستم باندې پروت دی او دا د دغه ناروا جګړې له عمله دی نو دا د دې ناروا جګړې او دغه مشکلاتو په وجه باندې دی او همدارنګه لکه دا وړې نجونې ورکول یا ودونه دا هم یو ناوړه دود دی متاسفانه دا هم د بردګۍ یو حالت دی یا په بدو کې د خور لور ورکول او یا زموږ د هېواد هغه کاري کارګران چې په بهرنۍ نړۍ کې کار کوي بالخصوص په خلیجي هېوادونو کې هغلته د کار د قانون نړیوال قانون د صحیح تطبیق مشواله دی چې هلته زموږ کاریګرو سره ډېر لاسو ګرېوان دي او هغې هلته د یو علم مشکلاتو سره دا چې فزیکي استفاده ترې کېږي رواني استفاده ترې کېږي نور فشارونه پرې هم واردېږي نو دا مسایل ډېر زیات دي همدارنګه زموږ هغه هېوادوال چې په غربي نړۍ کې حتی کار کوي هغلته ډېر درېمه کټګورۍ کار یا ډېر ضعیفه کارونه چې هغه نور څوک نه کوي هغه شاقه کارونه د کمو پیسو په مقابل کې استخدام کېږي او یا قاچاق او سو استفاده د انسانانو نه یا جنسي سو استفاده او دغه مسایل ټول یعنی که موږ ووایو په نړۍ کې په میلیونونو انسانان اوس هم د بردګۍ په حالت کې قرار لري دا چې رسمي بڼه یې او رسمي خرڅونه یې مثلا په قانوني شکل نشته دی اما په غیر قانوني شکل باندې دا مسله ډېره زیاته روانه ده چې هم په موجوده حالاتو کې ډېر بد اغېزې شیندي او هم په راتلونکو کې د رواني ناروغیو او رواني اختلالاتو لپاره
زمینه ساس فاکتورونه دي. بله ډاکټر صاحب ستاسو د خبرو په دوام زه غواړم دا مهم کله چې سړی ورته عميق سیم دې موضوع ته همدغه ډول غلامي یا همدغه ډول کړنی په یو ډول دغه د فقر سایکل یا د فقر دغه کړی چې همداسې ساتي امدا به دوام لري مثلا یو ماشوم دی یا د یوې کورنۍ ماشومان دی دوی ټول د یو کس د پور په خاطر باندې یو بل چاته کار کوي مزدوري کوي بیا د دې پور لا نه خلاصېږي بیا به بل نسل ته پاتېږي د هغوی ماشومان لا حتی چې غټانېږي هغوی به همدا یعنی دا د فقر سایکل همدغسې ساتل کېږي نو بینان ستاسو له نظره څه باید وسي د دغه مشکل د حل دپاره څه حل لاره وینه یې څه باید وسي د حکومتونو لخوا او یا خلق باید سوکی
یو خود خلق و بمنس که باید کافی پوهاوی را منس تشید بل دا اسلامی اصول جدید خلق په منځ کې رایج شي، مثلا د بیوزلو سره مرسته ده، دا باید سره وشي خلقو ترمنځ د بل لاس نیول شي، بلکې دې ته وهڅول شي چې هغه استثمارګر او سوء استفاده کسان چې غواړي د خلکو د فقر نه د ځان په نفع استفاده وکړي، د هغې په اړوند باندې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. لکه زه یو مثال وړاندې کوم، یو څوک وایي چې زه دومره کسان خارج ته بیا یم چې دغه د ماشومانو قاچاق زیات مطرب دی، بیا چې کله هلته وړل کېږي هغلته په بل چا پلورل کېږي او بیا هغې نورې پیسې زه د کورنۍ نه غواړي. په دغه رابطه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی باید عام شي، همدارنګه د یتیمانانو لاسنیوی وشي، او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې په هېواد کې ناروا جګړه د دواړو طرف نه باید ودرول شي او سولې مسلې ته باید ډېر ارزښت ورکړل شي. کله چې سوله رامنځته شوه نو د فقر کچه خپله د کمېدو په طرف ځي، او آزاد کارونه، قوانین رامنځته کېږي، اصول رامنځته کېږي، ډسپلین رامنځته کېږي، او یو نظام په شاید باید شکل باندې چې هغلته د هر چا پوښتنه وشي، د هغه د کار، د هغه د حق او د مزد پوښتنه وشي، خلکو ته کارونه پیدا شي. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ په هېواد کې خو متاسفانه ستونزه ډېره زیاته ده، ځکه دلته که موږ هره ناخواله رانیسو نو آخر سر یې د جګړې دی، ځکه جګړه که په هېواد کې نه وی نو دومره اطمینان او بدبختي ور نه وی، دومره بېکاري او فقر به نه وی. یو دغه موضوع د دولتونو ترمنځ، زموږ خو د خپل دولت نه کوم خاصې توقعات نه لرو، ځکه دغه دولت لکه شاید باید شکل باندې چې دولت نو ټول امیدواري سولې ته ده، که چېرته سوله رامنځته شي کېدای شي ډېر مسایل حل شي، او هغه سوله عادلانه سوله چې هغلته ترقي وي، هلته عدالت وي، هلته پرمختګ وي، هغلته علم وي، هغلته پوهه وي، او هغلته سوله وي. فکر کوم چې ډېر مسایل موضوع به حل شي. اوس د خلکو په منځ کې عامه لورګانې مثلا په بدو کې د ورکولو په ارتباط د پیسو په مقابل کې د هغې د ولور په نوم چې یو قانوني شکل
بله بله منه کوم ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا پر قوانینو مقررات باندې بیا اوروس تراسو یو څاوریدون کې لرو چې ډیر وخت په ټلیفون پر کښه پاتې سول. بله مهرباني وکړئ خپل ځان ته معرفي کړئ او د موضوع په اړه خپل نظر راته وایئ. منه پرې به خو ټول مخکې
تا محترم ملانت او ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی د زابل ولایت شهیل ولسوالۍ سره ټلیفون ته کار شو وسلیم
تو حساب مېرمنه وو کې خبرونه ته شرغ لست ستاسو نظر اورو.
مننه. اول خو تاسو یو هیله یا پیشنهاد کوم چې تاسو مستدار چرشنګ دې ورځ خبرونه د 2 بجو مایکروفون تاسو خبرونه راته وایست، نو دا په دې کې مایکروفون ډیر د مېرمنه دا اورېدونکو ډیر کم اخی. په خوا به 15 دقیقې یا 8 دقیقې مېرمنه ته وخت ورکېدل کېدی، یو ضروري پوښتنې د جوابولو، مګر اوس تقریبا نیمایي خبرونه په مېرمنه باندې مشغوله یم. موږ ډېر خوشحاله یو چهارشنبه باندې موږ ټول خپل نظرونه او خپل تلیفونان در وکړو. په دا نورو خبرونو کې لکه تریشنا اسمان لاندې یا بله خبرونه په هغه کې خو ډېر کم اورېدونکي حاصل کېږي، نو هیله لرو چې د پخوا په څېر باندې 15 دقیقې مېرمنه ته د ضروري جوابو لپاره وخت ورکړي. رابه شنګه موضوع ته، البته بردګي او غلامي خو پر ډول ډول اقسامو باندې درسته هم ده، که په بدی کې سینجنې وسجه ورکړل کېږي یا په ګرو باندې چوکلي ورکېږي، خو زه یو دې ته هم بردګي او مرییتوب وایم چې زموږ اسلامي هېوادونه لکه امارات متحده یا نور عرب دا د امریکایانو بردګي کوي، دا د اسرائیلو په رسمیت وپېژندل، ولو که دا خارج د موضوع ده. دې ته هم موږ بردګي وایو، د غربي نړۍ تر تاثیر لاندې دي چې هغه ورته وایي دی هغه کوي. دا هم یو نوع د بردګۍ د کنګلمه په دې باندې نظر ورکوي. مننه.
بله مننه کوم تو حساب ستاسو له نظر څخه او د شوراندیز مودرلو دی د خبرونه په اړه. بله لکه څنګه چې تاسو ویل، موږ په تیر خبرونه کې ډیر وخت اوریدونکو ترکه د دې خبرونه جوړښت هم دغه سدی، موږ ستاسو وړاندیز ورته وایي کې انتقاد ورته وایي منو یې پر دواړو سترګو. یو بل ستونزه ده هغه چې کله کله مثلا د شبکو مشکل دی چې موږ د اوریدونکو څخه د تلیفون نس واخیستلای نو په دې خاطر چې په دغه مانس کې په دې ترڅ کې یو خلاره نسی موږ ملما هم لرو چې هم معلومات اوریدونکو ته انتقال زیو هم ستاسو نظرونه راوخلو موږ ډیر زیات د خبرونه د امدی لپاره جوړ شوی چې موږ ستاسو نظرونه راوخلو کور مودن خو په آینده کې موږ کوشش وکړو چې ډیر زیات یعنی نور تلیفوني لیکي هم جوړ کړو چې وکولای شو چې یو اړیکه پرې کیږي بل اوتومات ولر د ځان سره کور مودن یو بل اوریدونکو هم سره د ټلیفون پر کرښه دی ستاسو نظر به هم واخلو بلې مهرباني وکړئ خپل نمبر تاسو شست بل لکه چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده یو بل اوریدونکو برا واخلو بل مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو دی بله د دې اوریدون کې اړیکه هم سمانه و پریس الکسی مخکې مې توخه سپته ویله زموږ دغه ستونزه نو اوس به ورسو بیا ډاکټر صاحب صافیته ډاکټر صاحب تاسو مخکې پر بلابلو مسائل باندې رڼا واچول پر سببونو باندې مو خبرې وکړې پر حل لارو باندې مو کدا راته وایئ چې په افغانستان کې د دې مسلې د پاره قوانین ست ځانګړي چې څنګه باید دغه ستونزې چې لا پات ده رسمن نوم د مریتوب نسته مګر موږ بیلګې وینو نو د دې لپاره خاص قوانین یا څه ست او کستا څنګه دې سمري واضح ویني
bale قوانین خو د قوانینو کوم نشته د خپلو په شکل باندې لیکل شوی دي مګر قانون هغه وخت کې کارا او نتیجه ورکون کې چې کله تطبیق شي او د تطبیق کوونکو ترمنځ اراده موجوده وي متاسفانه قوانین خو ډېر زیات موجود دي دلته ستوري په شپښتانه خو متاسفانه د عملي کېدو لارې چارې نشته دي هغه کړنلارې چې په اړه باندې عمل وکړي او کسان چې دې ته هوډمن وي او اراده ولري چې باید قوانین په عمل سره شکل شاهد په تطبیق کې متاسفانه نشته دي نه یوازې د مریتوب په اړه باندې حتی نور واضح حقوق چې د خلکو نقص کیږي او غلطه توجه ته نه کیږي اوس په قوانینو کې خوبوي چې مریتوب نړیواله سطح باندې مثلا مردود دی او نړیوال کنونشن چې افغانستان د هغې غړیتوب لري په دغه موضوع کې سمافت دي چې مثلا نړیواله سطح دا یو څه نشته دی که زه تاسو ته یو بېلګه د اروپا په سطحه در وښیم یا د امریکا د متحده ایالاتو په سطحه باندې هغه هم قوانین شته خدا شکلونه او بڼې د هغه استثمارګرو او استفاده جویانو داسې شکل ته اړولې دي چې یو څه قانوني بڼې ورکړي او زمونږ په هیواد کې خو په دې موضوع ډېره پیړنه او ارتباط دغه نشته دی چې د قوانینو تطبیق به کومه کچه ده په دې اړوند د موضوع په اړوند باندې متاسفانه قوانین مخیر چې قوانین به وي خو متاسفانه تطبیق نشته دی مهم د تطبیق موضوع ده په نړیواله کچه کې اشاره او توکو په قوانینو کې به دا موضوع نه وي چې شیانو څوک جنسي او یا فزیکي او یا رواني استفاده وکړي او هغه استثمار کړي او د هغه د ګټو نه ځان په نفع استفاده وکړي اما موږ ګورو ډېر بلګي هلته شته چې څه قانوني بڼه ورکړي د زموږ په هواد کې هم څه قانوني ظاهري شکل بڼه ورکړي چې مثلا د دولت کار کوي او د تمنه مسګور کوي خدای به سنجول شي نه چې د څومره کار کوي او کم کار کوي او د توانایي د څومره دا مس څومره اخلي او یا تاسو کار د پرسا رضا باندې دی او یا د مس چې ورکول کیږي د تقنات بخښ دی کنه دی دغه قوانینو تطبیق متاسفانه زموږ په هواد کې ډېر زیات مشکل دی واړو ماشومان جګړو ته استخدام کیږي حتی نظامی استفاده کیږي که د دولت په کچو په هر شکل وی او یا د مخالفینو په کچو وی ډیر تنقید ومن چې هغه د جګړې عمر او سن لري دا غیره استفاده کیږي یا په اقتصادي اړخ استفاده کیږي یا د ماشومان قاچاق چې موږ تاسو ګورو دغه انساني قاچاق مران ډیر زیات دي ډیر ښکار دي ته معلوم دي هغه چې ولکې کې ته خوشی کیږي او ته دا دی او به تاسو سره ګرځي ارتباطات او دا مسائل لري نو که قوانینو موجودیت په ارتباط وکړو وزارت عدلیه کې به ډېر قوانین په دې اړوند پاتې وي او پاس شوي به وي.
ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ایمان صفای د افغانستان د رواني ناروغیو ترینر متخصص کور مودان چې اوریدونکو ته مو ډېر